پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم دا سدی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط مطالب لرو وړاندې به واوري چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 منټې انتخاباتو ته کاندید کړ د افغانستان حکومت ویلي دی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د ترسره کېدو لپاره پرمختګونه شوي دي په دې اړه به هم واوري خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې په موکړه د خبرونو سرلیکونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې لخپلو دوم رستیلانو سره به د ولسمشر په انتخاباتو کې خپل نوم ثبت کړي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کاروان وسلوالو برید کړی او طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی په مکرې بشپړو خبرونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې له خپلو دوم رستیلانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه او محمد محقق د دوهم رستیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي د ښاغلي اتمر مطبوعاتي ټیم ویلي دي چې د حامد کرزي په ګډون د هیواد مطرح جهادي او سیاسي مشرانو د دې ټیم ملاتړ کوي په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیری یې په جګړه اوښتي خو وایي پکې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده له دې مخکې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي نن سهار رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ادا کړې وه چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په فیض آباد دښته کې د حکومت پر یو پوځي کاروان حمله کړې چې د په وینا ګڼ دولتي وسایل او وسایط یې له منځه وړي او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولي د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل په فاریاب کې پر یو پوځي کاروان وسلوالو برید کړی خو مرګ ژوبله پکې طالبانو ته اوښتې
د بادغیس ولایت په اب کبري ولسوالۍ کې د افغان کومندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي د دې ترڅنګ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټر سایکل او لسګونه ملي وسله هم له منځه وړل شوې
ویل کېږي چې دا نظامي کاروان له میمنې څخه مزار شریف ته روان و چې د شیرین تګاب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شو د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنجشنبه ورځې رئیس یې په بېلابېلو عملیاتو کې 80 وسلوال وژلي او 26 نور یې ټپیان کړي دي دفاع وزارت نن سهار په یوه خبرپاڼه کې وویل چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار کاپیسا پکتیا غزنی اروزګان کندهار بادغیس فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې اړولې ده د دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په دې ولایتونو کې د پرون رئیس شپږ تعرضي عملیات یو نوی ځانګړي د کومانډو عملیات او 13 هوایي حمله د وسلوالو پرځالو او پټنځایونو کړي دي د حکومت وسلوالو مخالفینو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي لازه د رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته د خپل دیموکراتي سیالې نانسی پلوسی د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دي راپورونه وایي ترامپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د میرمن پلوسی هیئت د سفر لپاره تیاری نیوله ولسمشر ترامپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللی دي ښاغلي ترامپ د پنجشنبه په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یو لیک کې ولیکل د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی د امریکا یو برخه حکومتي ادارې ځکه بندې شوې دي چې ولسمشر ترامپ له کانګرس څخه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره تر 50 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې غوښتي دي، خو دیموکراتانی له ورکولو ډډه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایی مدافع د سیستم د څېړنې د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحد ایالاتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه بوګوتا کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د کولمبیا د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي برخه کې وشوه، یوویشت کسان وژل شوي او اته شپېته نور ټپیان دي. دا په تیرو شپاړسو کلونو کې په کولمبیا کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. د دې هیواد دفاع وزارت ویلي په دې تروریستي برید کې 80 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارېدلي وو. د کولمبیا پولیسو ویلي په چاودنه کې خپل بریدګار هم وژل شوی او روغتون ته له انتقال شویو ټپیانو څخه 50 کسان له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې د جمهور رئیس اشرف غني د ملي امنیت پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر نن د یو شمېر سیاستوالو په ملاتړ د ولسمشر د انتخاباتو لپاره خپل ټیم معرفي کړه. البته د تروسه پورې رسمان ځان نه دی کاندید کړی. په دې خبرونه کې مو د ولسمشر د ویاند هارون خان سوری څرګندونې هم راخیستې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی.
مذاکرات اخر کې ده تاریخ او ځای تروسه معلوم نه دی، ولې ان شاء الله امیدواری هم سته او پرمختګ هم سته.
په کندهار کې خلکو پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته مخه کړي. خوستوالو هم د سولې ناره جګه کړه. تر وی بجې د ازادي راډیو روانه خبرونه یو شمیر نور مطالب هم اوریدلی شي. مخکې مو دا خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر رسمان ځان کاندید کړی دی، خو دا خبر باید تصحیح کړو چې د خپل انتخاباتي ټیم اعلان کړی دی او رسمان تر اوسه پورې لا ځان نه دی کاندید کړی. کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان څخه نور معلومات اخلو چې د شاغلي اتمر په انتخاباتي ټیم کې کوم کسان دي، کوم کسان معرفي کړی دی. افغان صاحب
شبر سب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په کابل کې رسمن خپل انتخاباتي ټیم معرفي کړ. په دغه انتخاباتي ټیم کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه، همدارنګه د ترک تبار لقام څخه محمد عالم سایی هم په انتخاباتي ټیم کې شامل کړ. دوی خپل هغه انتخاباتي ټیم تړون هم لاسلیک کړ چې مخه کله چې دوی وایي موږ بریالي سلو لمخه به دغه ریاستي نظام چې د پدغه کې د نننه د صدرات پوس رامنځته کو. البته حقوقي د ریاستي نظام د بدلون خبره پکله کړه، د کړه هغه د خپل مخالفینو تبلیغات او بل همدارنګ پدغه تړون کې راغلی وکړه چې دوی انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی ده بریالي سينو د خپل د اساسي قانون تعدیل لمخه به د ریاستي نظام لپاره یو بل هم مرستيالي چاره د ترتبار د قوم لپاره اعلام تکړی خو مخکې لاغینه چې هم دغه اساسي قانون تعدیلیږي، هم دغه محمد عالم سایه چې هم دغه پوس لپاره البرلم لړوند غوړه سوی ده، هم دومره صلاحیتونو به ولري لکه اوس مهال چې یو د جمهور رئیس یو لمړی مرستیال لري. د وګړې خبرې وکړ خپل پلویان ته هم درنګ ویل چې په خپل انتخاباتي ټیم کې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه هم درنګ شاوخوا شل سیاسي جهادي څیرې، البته د پخوانی حمید کرزی په دوی نمراتړ کوي. د خپل بهرني سیاست په اړه همدارنګ د راتلونکو حکومت د امنیت په اړه باندې، د حکومت د جوړښت په اړه باندې سرګندونه وکړي، د سولې په اړه خپل سرګندونه درلې. پوسنی حکومت تون انتقادونه وکړي چې اوسنی حکومت د ځینو کسانو لخوا انحصار شوی ده، البته دا سهال کې چې یو کس ورځي د چانو موانه خص خود غټې می یاد کړو، اوسنی حکومت تیم چې توهینیږي موږ به د ملي وحدت لپاره کا واقعا کار وکړ. همدارنګ د خپل خبرو کې د سولې ته هم اشاره وکړه، وی ول چې امریکانه غواړو او د حکومت لاټړې د سولې حاضر روانې کړي، موږ نوم لاټړ کو خو د بین الافغاني خبرو لپاره باید نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه مساعد کی. همدارنګ د انتخاباتو په اړه ول چې حکومت نمغوښتنه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو استقلالیت ته احترام ولري. هغه به هم ول چې حکومت تل په خپل سر باندې کله د سپتنام پروسه وګدې، او همدارنګ کله د انتخاب جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدلی دی، ول چې اوسنۍ نظام او حکومت باید د انتخاباتو استقلالیت ته احترام ولري. په حنیف اتمن وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد یونس قانوني ول چې د دوی پراتونکو نظام کې به خزو ته ځانګړي ونډه ورکول کیږي. د لوړاندې داوا وکړه چې د دوی ټیم ځکه بریالی ټیم د چپدی کې د افغانستان د پراخو او بلابل قومونو پیاوړي او مطرح سیاسي تیرې نمایندګي کی. شبر سب د دولو ورد چې نن شاوخوا 12 بجې تر 2 بجې پورې دوی ته وخت ورکړل شوی چې دوی لاړ شي د انتخابات خپلواک کمیسون کې رسمان خپل ځانونه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره کاندید کی. بل شي برسه
افغان صاحب د نورو کاندیدانو په برخه کې تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړی؟ البته دا خبره ډیره واضح هم نه وي، خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې شي جن نور کسان هم د نن ورځ په ترڅ کې ځانونه ثبت کړي د ولسمشر د انتخاباتو لپاره. بله
بله، انتخابات خپلواک کمیسون مرستیال ویان نادات ازادي رادیو ته ول موسر په خبرو کې ول چې ټاکل شوی د نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ل خپل ټیم سره راځي ځانونه ثبت کړي، خو تر اوسه پورې دا چې راځي یا نه راځي په دې اړه څه نه دی ویل شوی. خو انتخابات خپلواک کمیسیون تر ورځې ویلو هم درنګ ویلو چې یو نور یو شمیر نور سیاسي مطرح تیری هم راځي، خو دا تل داسې اوازې چې نن فلانی راځي ځان سمته نن پلانې انتخاباتي ټیم راځي بیا غو دوه ورځې درې ورځې شاته غورځيږي، خو دوی مطمئن نه دي. او ټاکل شوی نن ښاغلی اتمر چې خپل مې ویل نن به ځان سپتی ځان ثابت کړو، دا چې نور څوک سان دي کوم انتخاباتي ټیمونه دي په دې اړه باندې حوازسته خو رسمند انتخاباتو کمیسیون ازادي لري ته څنګه دی ویلي.
رحمت الله افغان مننه. البته د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو لپاره روسي نیټه د یکشن به ورسته، او د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون هم ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې دغه کمیسیون یو ویان دوه ویل چې له خلکو یې هیله وکړه چې ژر تر ژره ځانونه ثبت کړي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی کارونه بیا زیاتی شو، د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې هم لا تر اوسه پورې رسمان نه دی اعلان شوی. خو دغه انتخاباتو ته به مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پخوانی ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخوانی پریکړه ټینګار وکړي. د دې کمیسیون مرستیال همیرا حکمل ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسیون د کابل رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه دوی ته لازم اسناد نه دي ورکړي. په دې اړه تفصیل له یوسف خان زدران.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې 95% چانس د دېشته چې دا کمیسیون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حکمل د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حقمل وی مونږ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو له بده مرغه د موافقې له مخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت ته په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلی خود کنه
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم رسیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رایه کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پریکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل
دی وی
مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غوښتنو ډیر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی اړتیا لرله مونږ دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شوې چې دا غیر مخ مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه وکړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویانده مروه امینی وایي چې د کابل انتخابات له درغلیو او ډیرو انتخاباتي جرایمو ډک وو. اغلې امینی ټینګار کوي چې د دواړو کمیسیونو په همغږۍ باید تورې رایې له سپینو هغو بیلې او په وروستیو نتیجو کې حق حقدار ته ورسیږي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط مو د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون شکایت اوریده. د زما رایه زما حق پروګرام چې په روانه خپرونه کې په دومه برخه کې وړاندې کوو همدا موضوع په تفصیل څېړل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي سیالي نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دی. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه، خو پرې نه ښودل شوه چې روانه شي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او بلجیم ته د خپل دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي چې د امریکا د استازو د جرګې رئیس هم ده د سفر مخه ونیوله، پرې نه شو چې په پوځي الوتکه کې دا سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یوه لیک لیکلي د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک ویلي دا چې د امریکا 800,000 کارګران تنخوا نه ترلاسه کوي، نو د لیکلي دي چې زه د عیني خبرې راخلم و ایزر ډاډمنیم چې تاسو له دې سره موافق یاست چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ترامپ په دې لیکي دا هم لیکلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې پرچاوي پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې سفر وکړي، یعنی مصرف په خپل غاړه واخلي.
بله سرون صاحب، د هغوی د سفر د لغوه کېدو دلیل څه یاد شوی؟
د دوی د سفر د لغوه کېدو د دلیل په اړه ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د حکومت د یو برخه پرچاو ده او د ویل چې تاسو ته معلومه ده چې د بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یو برخه په ټپه ولاړه ده. د کانګرس غړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړیدو لپاره د ولسمشر ټرمپ له لوري 5 میلیارد ډالر چې د غوښتې دي هغه نه تصویبوي، خو کانګرس ورسره کانګرس وایي چې د دې دیوال جوړیدو ته ضرورت نشته. له همدې کبله د بودیجې تصویب له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی او ویل کېږي چې دا په یو شکل سره د بودیجې د نه تصویب جواب دی.
سروان صاحب، نانسي پلوسي څه ویلي دي او ترامپ له قانوني اړخه دا کار کولی شي؟
ولسمشر ترامپ د امریکا د پوځ اعلی سرقومندان هم دی او طبعا چې دا واک لري، خو نانسي پلوسي تر اوسه پورې په دې اړه چې سفر یې ولې لغوه شوی دی یا سفر ولې مخه نیول شوی څه نه دي ویلي. د امریکا د دولت د دو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وویش روزی تا دوام وکړي وغځیږي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کیږي.
مننه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعاتو ته مخه کوو او د افغانستان د انتخاباتو د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط د زماره زما حق پروګرام کې بحث لرو او هلته د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط راپور هم وړاندې کوو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی. د ولسمشر غنی ویاند هارون خانسوري آزادی رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې ده. تفصیل له کابل د واصل وصال پوره پور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو له واشنگتن سره د مذاکراتو د ودرېدو ګواښ کړی، افغان حکومت په مختلفو کچو کې د دغې ډلې له رهبرۍ سره د اړیکو د دوام خبره کوي. د ولسمشر ماڼۍ ویان هارون چخنسوري په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هم د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي.
د مذاکراتو د پاره غواړم یو معلومات ورکړم، هغه دا چې مذاکرات اخر کېدونکي دي. طالبان هم تمایل لري او افغانستان حکومت خو بې قید و شرط اعلان کړی دی. تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولې انشاءالله امیدواري هم شته او پرمختګ هم شته. تر دې حده دومره ویلی سو چې مستقیم مذاکرات هم شروع سي او دا پروسه به انشاءالله د ټولو په دعا سره او په تدبیر سره به کامیاب شي.
دی وایي که طالبان د جګړې د ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره رښتینی اراده لري، نو حکومت سره دې د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی چخنسوري وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه اجماع موجوده ده او سیمه ییزه اجماع هم رامنځته شوې ده. نوموړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري، خو د افغانستان او امریکا حکومتونه د دغو اندېښنو د هواري لپاره هڅې کوي او دغه اندېښنې په دومره کچه نه دي چې د سولې بهیر زیانمن کړي. د ولسمشر ویان که څه هم د افغانستان په قضیه کې په فکري لحاظ د پاکستان د بدلون خبره کوي، خو وایي چې په دې برخه کې تر دې مهاله کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. طالبان تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو له امریکا سره یې استازو څو ځلې خبرې اترې او لیدنې کړي دي. خو دغې ډلې په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي که امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو موضوع په اصلي مسلې بدله نه کړي، له واشنگتن سره به اړیکې ختمې کړي. په دغه اعلامیې کې راغلي چې امریکا د قطر په ناسته کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکو ناستو کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په موضوع بحث کوي، خو د دغې ډلې په خبره امریکا اوس د دغو بحثونو اړتیا نه ویني. زلمی خلیلزاد تر دې مهاله درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي او په پرلهپسې توګه د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د دغه هیواد هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرول دي، سو دوی خپلو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري.
اکل اسکار د افغانستان په جګړې کې د سیمه هیوادونه غواړي تر شوي نو یا د غوښتنه بیا هم د امریکا سرحدي ایجاب دا کوو چې هغوی به د افغانستان مطلق نه وي. اوس نو د چین مسله، د پاکستان مسله، هندوستان، افغانستان د دغې پیچلي پروسې یوه برخه ده. بیا دا د چې صلحه د هغوی له حضور او ملاتړ نه راځي او یا کم راشي نو ثبات کښېنيغلی محب روسي سفرونه پنیک پال باندې نسمه. البته زه باید ووایم چې ناوخته دي، البته موږ ډېر زیات وخت ضایع کړی دی. ولې په سیمه کې یو تجمع رامنځته شوی ده، تفاهم رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره د سیمې هیوادونو او امریکا اوس دا درکړي چې د افغانستان قضیه پرته له سولې بله لار نه لري او د جګړې دوام د سیمې او نړۍ په زیان ده. د زیاتوی چې طالبان هم سولې ته باورمن دي، خو د سولې خبرو ته نه حاضرېدل د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د ولسمشر غنی د ویاند هارون چخان سوری په وینا واورېدل چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره هیلې په زیاتی دودي. بل لورته د سولې ولسی حرکت غړو یو ځل بیا له شکیلو غاړو په کندهار کې د اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل له صادق رښتینې څخه.
له هلمند څخه د پاتېدلې سولې ولسی کاروان سلګونو غړو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د سولې اوربند رامنځته کولو په موخه لاریون وکړ. له دوی سره چې په لاریون کې د کندهار اوسېدونکو ملتیا کول، د جګړې لشکیل غاړو وغوښتل چې سولې وکړي او روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ولسی حرکت یو غړي بچا خان مولادات وویل چې د اوربند رامنځته کولو په نیت د هیواد په لوی ښارونو کې سولې ایز لاریونونه پیل کړي او غواړي له دې لارې تشکیل غاړو پورې د سولې غږ او پیغام ورسوي.
نور دې پالان نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې د لاریونو سو دا خلک یوازې اوربند غواړي، دا یوازې سوله غواړي. سوله د دوی حق دی، اوربند د دوی غوښتنه ده، باید وی مني. راتلونکي به په نور ولایتو کې لاریونونه کې چې بالاخره به ورځ شهیدان چې په څلور دېرش ولایتو کې خلک غږ پورته کړي او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسی کاروان غړو د لاریون په پای کې یو شپږ مادیس پریکړه لیک هم ولوست چې پکې تر ډیره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار شوی وو. د ولسی حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې لشکیل غاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخدی.
په کندهار کې د سولې ولسی حرکت پر اوربند ټینګار وکړ، خوستیانو هم پر سولې ټینګار وکړ. له خوست نجیب الله الوخیل.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار په مرکزي واټ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو پکې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي. حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه د آزادۍ راډیو ته وویل، دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده، خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي. یو د طالب ورور اړخ پاته دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لیږلي دي، دوی ته موږ سپینجرې لیږلي، خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې، ننګرهار، کندهار او خوست کې، تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې دولت سره کښېنئ، ولس د دې حق لري چې تاسې ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوۍ یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې د ولسی حرکت سره یو ځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستو ځوانانو مې دا هیله ده چې به ډېره ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو آسو مم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه وشرمینده.
بل خو د خوست اوسیدونکي هم د سولې لپاره دا ډول ولسی حرکتونه ګټور بولي او وایي چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سولې غوښتنې غږ واوري.
عمل جان ګورباز د شخمی کلی اوسیدونکی، دا حرکتونه خو ډېره پیدا لري که نه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبرې وکړي. طالبان مجبور کولای شي ولس خلق چې دغه غشتنه دی ولس خلق ومني.
زه بختور خان سوله افغانان وروستای شي نه یو حکومت وروستای شي نه یې امریکایان وروستای شي نه طالبان وروستای شي د سوله د عامو خلکو ځکه متضرر هم عام خلک دي.
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسلوال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
آزادی رادیو.